شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې نن په یوې ځان وژونکې حمله کې یو ځل بیا لس ملکي وګړي ووژل شول. همدارز وبوري چې د سولې عالی شورا وایي د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې استازي ښایي په اسلام آباد کې پر روانه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
اوریدونکو سلامونه، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په کابل کې په انتحاري حمله کې 9 تنه ووژل او 12 تنه زخمیان شول. دا کسان ډیر ملکي خلک دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي کڼ شمېر افغان کډوال بچي په جرمني کې پناه غوښتي بیرته افغانستان ته واستول شي. او د ایران د ستر مصبي مشر آیت الله خامنئی د نړیوالو چارو سرکار نن مسکو ته ولاړ. پوره خبر نو واوري. په کابل کې نن په انتحاري حمله کې لشتلج نه تنه وژل شوی او 12 تنه زخمیان دي. حمله په دې مزن کې د امن نظم د پولیسو مرکز ته نږدې شوی ده. د افغانستان د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل
لویلاره انتحاری حمله له هغې وروسته وشوه چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا وپیژندل شو. پولیسو غوښتل چې حمله کوونکی ونیسي، خو حمله کوونکی د خلکو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. په حمله کې 9 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. تاسې پوهیږئ چې دا د ګڼې ګوڼې ډکه سیمه او له ازدحام نه ډک سړک دی. وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي.
د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد نن اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حمله کوونکی په هغو خلکو کې و چې د ماپښین تر لمانځه وروسته د پولیسو د امن نظم قومندانۍ ته د ننوتلو لپاره په لاین کې ولاړ و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس مزیری نن وویل چې ګڼ شمېر افغان کډوال بچي په جرمني کې پناه غوښتي بیرته افغانستان ته واستول سي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن په کابل کې وویل چې هغه زیات شمېر افغان ځوانان بچي د شکار او اقتصادي ګټې لپاره ورغلي ستانه کړي. تیر کال 1.5 لک افغانان په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ډی پی ا خبري ایجنسی ویلي چې قاچاقبرانو د خپلې ګټې لپاره افغانانو ته داسې اوازې خپرې کړې چې جرمني یو ګلزار دی او زیات افغان ځوانان د اقتصادي ګټې لپاره د هیواد ته ورتښتیدلي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخه به خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا امکان هم نه ردوي چې شاید د طالبانو استازي په دې خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دغه څلورمه درېمه غونډه په اسلام آباد کې د فبروري په 16 وسی. د ایران د ستر مصبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار اکبر ولایتي له لوړ رتبه روسي چارواکو سره نن په یو سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته ورسید. ایراني مطبوعات وایي ولایتي به روسیې ته په دې څلور ورځني سفر کې پر نړیوالو سیمه ایزو سیاسي او امنیتي مسلو خبري وکړي. علي اکبر ولایتي ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسکو ته وربللی او له تهران تر تک مخکې خبري اعلان ته وویل چې ایران او روسیه د نړیوالې سولې او د نړیوالو اړیکو د ټینګښت لپاره مهم لوبولاشي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالی شورا ورته ویل کې ژویلي چې مذاکرو ته تر تګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. په سوریه کې په وروستیو د سوریه د حکومت او اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډې شوې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون د استری ډلې ویلي چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې دوی د غښتنو په اړه جدي دریځ لري. نن د بریتانیا صدر اعظم معذرت غواړم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په امان کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، د سوریه د اپوزیسیون د استری ډلې د پریکړې ملاتړ وکړ.
I also want to acknowledge today and welcome the difficult decision that the Syrian
د وایز غواړم د سوریه د دغستر اپوزیسیون د ډلو د سختې پریکړې تایید وکړم او د دوی ستاینه کوم چې د سټیفن دمستورا په مشرتابه د ملګرو ملتونو د سازمان په دغه خبرو کې د ګډون منلای دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په سوریه کې د سیده زینب په سیمه کې د شیاګانو یوه زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اتیا تنه په دریو چاودنو کې ووژل سول او تر سلو کسان زیات زخمیان شول. په روسیه کې د حقونو یو شمېر مدافع ډلې له حکومت غواړي چې د هغې ویډیو په اړه څېړنې وکړي چې د چچنیا مشر رمضان قدیروف پر انسټاګرام خپره کړې ده. په ویډیو کې یو وسلوال سړی لیدل کېږي چې دوه پیژندل شوي سیاسي فعالان په نقشه کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې وسلوال سړی د روسیه پخوانی صدر اعظم میخایل کاسیانوف چې اوسمهال د پارناس په نوم د سیاسي ګوند مشر دی او د اپوزیسیون یو فعال ولادمیر قرامیرزا په نقشه کړی دي. تر ویډیو لاندې لیکل شوي چې کاسیانوف په روسیه کې د اپوزیسیون لپاره د پیسو غونډولو په هدف سټراسبورګ ته راغلی دی. هغه کسان به چې پخوانو پوهېدلی اوس وپوهېږي. کاسیانوف ویلي چې دا ویډیو په مستقیم ډول خپل امنیت ته خطر ګڼي او له پولیسو به وغواړي چې د دې ویډیو په اړه څېړنه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري چې په کابل کې نن یوې ځان وژونکې حملې بیا ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ښایي طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شي.
دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ویره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور کوي، کتونکي وایي د نړیوالو ځواکونو اهداف باید د افغان حکومت له لوري په ګوته شي.
باید خپل دولت یو پالیسی ولري، د هغه پالیسی په مشارکت کې امریکا افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وو ټاکو.
په نورو موضوعاتو کې د فوټبال نړیوال ستوري لیونل میسي له خپل افغان ماشوم مینوال سره کتنې ته لیوالتیا ښودلې. هغه ماشوم چې د سره د مینې له کبله یې نړیوال شهرت ګټلی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په د مزنګ سیمه کې په نننۍ انتحاري حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف د امن نظم او امن د پولیسو قمندانې وه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د درېیمې امنیتي حوزې په سیمه کې د شوې انتحاري حملې تلفات له دوو پولیسو پرته ټول عام وګړي دي. د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي انتحاري حمله کوونکی پلی روان وو او کله چې د امن نظم او امن د قمندانۍ مخې ته د پولیسو لخوا وپیژندل شو نو پر ځان پورې چاودېدونکي مواد یې وچوول. ښاغلي عبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیس ووژل شول چې حمله کوونکی یې پیژندلی وو او نږدې ور روان وو.
انتحاری حمله له هغې وروسته وشوه چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا وپیژندل شو. پولیسو غوښتل چې حمله کوونکی ونیسي خو حمله کوونکی د خلکو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. په حمله کې نهه کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. تاسې پوهیږئ چې دا د ګڼې ګوڼې ډکه سیمه او له ازدحام نه ډک سړک دی. وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي خو یوازې دوه هغه پولیس وژل شوي چې حمله کوونکی پیژندلی وو.
حمله د دو بجو په شاوخوا کې د مزنګ چوک ته نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قمندانۍ ته نږدې وشوه او دې سیمې ته د سرحدي پولیسو قمندانۍ او د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې لس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دهمزنګ د سیمې د انتحاري حملې عیني شاهدان وایي یو شمیر ټپیان او وژل شوي کسان په بد وضعیت کې لیدلی دي.
زه سهیل رستمی یم، د سیمې یو اوسیدونکی. زه چې له کوڅې راووتم ډېر امبولانسونه مې ساحه کې ولیدل. د تلفاتو خبر نه یم خو امبولانسونه زیات وو. زما نوم سمی دی. غوښتل مې له دیمزنګه نواباد ته لاړ شم. کله مو چې ټپیان ولیدل په بد وضعیت کې وو. دوه درې مړي او ټپیان مې ولیدل. د یو کس پخان د ژوبڼ دروازې ته نږدې پراته وه.
د کابل
د ننني انتحاري حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. د دغه ډله ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویلي چې پولیسو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لوړپوړو افغان چارواکو د حمله غندلې او د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره یې غمرازي ښودلې ده.
په کابل کې نننۍ حمله په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې یو نوی پړاو ته رسیدلی. د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته امکان برابر شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازادي راډیو ته ویل چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه ډول او څه وخت سوله وشي. رحمت الله افغان له کابله په یو راپور کې دا موضوع راخیستې ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پګواش د چلنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمېر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
د دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي زیره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته سپارلی دی.
په مخکنی غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداش کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم نن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنو کې همداراز په مختلفو برخو کې د نوې ډیلی د اقتصادي همکاریو پر موضوعاتو خبرې وکړې. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هندي لوري ته د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله له نریندرا مودي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د هند د همکاریو په اړه مفصلې خبرې وکړې.
هند لیواله و چې د سولې د بهیر په لړ کې له شوي پرمختګونو خبر شي. د څلور اړخیزه غونډو په اړه یې هم جزئیات غوښتل. اجرایه رئیس د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې د افغانستان دریځ او شوي پرمختګونه روښانه کړل.
هندي مشرانو له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د اجرایه ریاست ویان وایي هندي چارواکو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون له مخې به نوې ډیلی د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هند په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي پوځ سره د څلورو جنگي هلیکوپترونو مرسته کړې ده. د مجیب الرحمن رحیمی په وینا عبدالله عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې افغانستان ته د هند لخوا د تعلیمي بورسونو په اړه هم خبرې وکړې او د روغتیا او قانونو په برخه کې د هند د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان او هند چارواکو د عبدالله عبدالله او نریندرا مودی د کتنې پر مهال د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو ته د ویزې پرته د سفر موافقه هم لاسلیک کړه چې د اجرایه ریاست د ویان په وینا سر له سبابه عملي کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که تاسو هم فیسبوک کاروئ نو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه هم کتلای شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ. د افغانستان د ملي اردو جګپوړي قومندانان له پاکستاني پوځیانو سره د سرحدونو د امنیت د لا ټینګښت په اړه خپله وروستۍ کتنه مثبته بولي. د ملي اردو د 203 تندر قول اردو قومندان چې پاکستان ته د افغان پوځ د یو اته کسیز پلاوي د سفر مشري هم کوله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی سفر مثبت وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزای له کابل راپور راکوي.
د افغان او پاکستانی پوځیانو یو شمېر قومندانانو د هغو سرحدونو د امنیت په اړه خبرې کړې دي چې وخت نا وخت پکې د سپکو او درنو وسلو ډزې کیږي او افغان لورې له کلونو راهیسې پکې قرباني ورکوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قولي اردو قومندان جنرال شریف یفتلی د هغه اتکاسي زپلاوي مشري کوله چې په پیښور کې د پاکستانی پوځیانو له قومندانانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی یفتلی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځ د 11 قولي اردو له قومندان سره وکتل او په سرحدونو کې د شته ستونزو په هواري سلا وکړه. موږ د پاکستان د پوځ له 11 قولي اردو سیمو سره هم سرحده یو. سفر مو خو په خو خبرو بحث وکړ. د پاکستان د پوځ د 11 قولي اردو ټینګار وکړ چې باید په اعتماد جوړونه تمرکز ولرو او همدارس د ستونزو د حل لپاره سرحدي تماسونه زیات شي. په تیر کې چې څه باید ترسره نشي نو په همدې اساس د سرحدي کنډکونو د قومندانانو په مستقیمو اړیکو ټینګار وشو او هم ویل شو چې په سرحدونو کې د ستونزو مخه ونیول شي. د ملي اردو قومندانانو په داسې حال کې د پاکستاني پوځ له قومندانانو سره خبرې کړې چې افغان خوره په ختیځ او جنوب ختیځ سیمو کې په وار وار د پاکستانی پوځ تر برید لاندې راغلي او د ننګرهار له ګوشتې نیولې د پکتیکا تر انګور اډي د پاکستانی پوځ د دغه مخترعتک ژوندۍ بیلګې موجود دي. افغان او پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې کتل چې په دې وروستیو کې د ځینو ناتایید شوي رپورټونو په اساس اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښه رول ادا کولو په ځواب کې د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو غوښتنه مطرح کړې وه. همدغه ټکي ته د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد ځلاند هم اشاره کوي او وایي چې د دواړو هیوادونو د پوځیانو یاده کتنه تر ډېره د سیاسي هدف د پوره کېدو لپاره وه. څو پاکستان ډاډه شي چې افغان حکومت یې څومره شرطونو ته غاړه ږدي.
د پلویو کې د افغانستان د ملي حاکمیت او دارنګ ملي ارضي تمامیت په تاوان یو بحث ده چې پاکستانیان غواړي د همدغه تاوان منلو د افغان حکومت سولې خبرو کې مرسته وکړي. سیاسي بحثونه دي چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو د پاکستان د دایې د پیژندلو او بالاخره د هغه امنیتي تړون چې د دواړو ترمنځ لاسلیک شوی ده په پټه باندې د هغه د عملي کولو او پلي کولو لپاره لارې چارې دي او اسانتیاوې دي چې دوی په دې توګه باندې یو بل ته سره برابروي.
ښاغلی ځلاند همدارز وویل چې پاکستان د فبروري په 18 په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره د خپل دوه مخي سیاست په اساس داسې هڅې تیزې کړې خو افغان حکومت ته پکار ده چې په احتیاط ګام پورته کړي. له دې مخکې هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخي بلل شوی وو او په دې ټینګار شوی وو چې له نړیوالو تضمینونو پرته هیڅ ګام وانه خستل شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او راتلونکو په اړه لسرغه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتو پوځي مشرانو د افغانستان د وضعیت د لا خرابوالي په اړه خبرداری ورکړی. آیا په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت لسره پیلېږي؟ آیا د افغانستان دوامداره ناامني د سپینې ماڼۍ په تګلاره کې د سهو او خطاګانو نتیجه ده؟ رضوان مراد په دې اړه د پوځي چارو له کارپو جاوید کوهستانی سره نظر مرکه کړې او په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
زما په آن 11 سپتمبر وروسته امریکې په افغانستان کې یو روښانه دریز او یو استراتیژي نه درلود. یو خوا زموږ نیمګړتیاوې هم دغه مسئلې ته قوت ورکړه چې په افغانستان کې یو روښانه پالیسي یا دفاعي او امنیتي پالیسي نه وي. څه مشکلات زموږ په مشرانو کې دي. وینو چې دا لوی قدرتونه هم داسې یو روښانه پالیسي او استراتیژیکه پالیسي نه لري او بیشتر تاکتیکي فعالیتونه لري. هم په عراق کې، په سوریه کې، په افغانستان کې چې اوسې ګورو له یو خانه موږ امنیتي توافق لرو، پیمان لرو چې امریکې مکلفیت لري د افغانستان سره هغه تعهدات چې لري د دې توافقنامې پر اساس باید ترسره کی چې تر اوسه د دې نه یو کال نه ډیر تیریږي. د دې توافقنامه کوم مسائل چې پکې شته هغه ترسره شوی نه دي، یعنی هغه ماموریت چې باید ترسره شوی وای تر اوسه هغه همکاري ترسره شوی نه دي.
د دې ګارنټي او د دې ضمانت څه دی چې که په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان په اړه واضحه ستراتیژي نه درلودله، د دې څه ضمانت دی چې په راتلونکي کې به د دوی ستراتیژي روښانه وي؟
دا مسئله زموږ د نظام مسؤلیت دی. اوس چې موږ خپل اساسي مؤسسات لرو لکه پارلمان او ریاست دولت، قوی قضایه، باید خپل دولت یو پالیسی ولري، دغه پالیسی په مشارکت کې امریکا او نور قوتونه افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وټاکو. زموږ دشمنان څوک دی؟ موږ باید تعریف وکړو. که موږ د خارجیان په خپل سر بپریږدو، هغوی هر څه چې دوی د لاس نه کیږي، کوم نظریات چې هغوی لري، کوم برداشتونه چې لري، هغه ترسره کوي.
اکثره په امریکا کې د کانګرس جمهوری غختون کې غړي پر اوباما انتقاد لري چې د لوخت نمخ کې اعلانونه چې له افغانستان نوزو عسكر کمو دی وی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان روحیه د اعلانونو قوی کړله، او د غرض دوی وی چې کوم اشتباهات چې په عراق کې شوی په عراق کې هر څه سره شول، یعنی هره عراق کې برته امریکایان روان دي الته جنگ کوي. نو آیا په افغانستان کې هم ورته سناریو د امریکانو په وینا د سپین ماړې د خطاګانو او سهو له عمله په افغانستان کې هم هر څه سره کیږي؟
په دې کې شک نشته. اموخ کې چې دغه پروګرام انتقال د امنیتي مسؤلیتونو برنامه اعلان شو، هغه وخت کې نو د 2011 نه ورسته و ویل چې دغه زمان تاکنه یا تعیین ایدود د خروج نه دغه ډیر مصیبت راولي افغانستان ته، او ټول خپل امکانات او ظرفیتونو ته طالبان وساتله، یعنی خپل مشران د افغانستان د خاور نه وساتله په پاکستان کې آمادگی درلود چې دوی باید تر 2014 وروسته باید آمادگی ولري، یعنی دوی یو مرار درلود چې موږ آینده افغانستان تر کنټرول راولو. دغه لوی اشتباهات و مخکې چې د باراک اوباما او قصر سفید له خوا نشویده.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي چارواکو د دې پریکړې په اړه خبرې کولې چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه له سره غور وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ښځو د چارو وزارت په ګوندونو او سیاسي سازمانونو کې د ښځو د رول او ونډې پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د وزارت په تیرو څو کلونو کې د ښځو په ژوند کې بدلونونه پڅ بللي او له سیاسي بنسټونو او سازمانونو یې غوښتي دي چې د ښځو سمبولیک رول نور نو بند کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان راپور راکوي.
تیر څوارلس کلونه د افغان ښځو لپاره د ستونزو او لاسته راوړنو کلونه ول، خو د ښځو چارو وزارت په یاد موده کې د ښځو په ژوند کې بدلونونه د پام وړ نه ګڼي. انتقاد کوي چې په ګوندونو، سیاسي سازمانونو او مدني ټولنو کې د دوی رول سمبولیک و. د ښځو چارو وزارت وایي که یادو بنسټونو د ښځو سیاسي رول ته پام کړی و، په تیرو څو کلونو کې به د دغو بنسټونو ډیری ښځینه استازو په ټولنه کې د سیاسي څیرو په توګه پرمختګ کړی و. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ د ښځه زموږ ملي اجنډا ده تر سرلیک لاندې یو کنفرانس پیل کړ چې درې ورځې به دوام وکړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کنفرانس له جوړولو نه هدف د ښځو د سیاسي رول د لوړولو په برخه کې د ګوندونو، سیاسي سازمانونو او مدني ټولنو رابلل دي.
تعدد اعضاب، سازمان های سیاسی، انجمن ها، نهادهای اجتماعی
په افغانستان کې ګوندونه، سیاسي بنسټونه او مدني ټولنې ډېرې زیات دي، خو د ښځو په ژوند کې د بدلونونو دروستلو او د دوی په سیاسي برخه کې رول ډېر اغیزمن نه دی. زمنګ د نننۍ غونډې هدف دا دی چې په دغو بنسټونو کې باید د ښځو رول سمبولیک نه وي، او دوی څنګه کولای شي چې د ښځو د سیاسي رول او د ښځو د سیاسي مشارکت د پیاوړتیا په برخه کې سره تفاهم وکړي.
کار کنه تنها به نام نه باشه زن در سازمانهای سیاسی.
اغلی نظری وای د ښځو چارو وزارت د ښځو د سیاسي مشارکت د لوړولو په برخه کې یو لړنوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي غورځنګ ګوند مرستیال فیض الله زکی چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی وویل، ګوند ځپنې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د سیاسي مشارکت رول ډیر اغیزمن کړی دی. دوی ټینګار کوي د دغه ګوند هڅه تر ډیره داده چې د نورو ګوندونو سره په همغږۍ د ښځو د سیاسي رول د پیاوړي کولو په برخه کې کار وکړي.
دموکراسي نو پای ما حزب ستیزی مطرح
په تیرو څو کلونو کې زموږ په نوې دموکراسي کې ګوندځپنه موجوده و چې تر ډیره یې افغان ښځو زیان لیدلی دي. هر څومره چې په سیاسي ګوندونو کې د ښځو شمیر ډیر وي، ګوندونه اړ کېږي چې خپل ډیری استازي له همدوی څخه انتخابات ته معرفي کړي، او دا کېدای شي په هیواد کې د ښځو د سیاسي رول د پیاوړتیا لامل شي.
فیض الله زکی وایي هغه وخت را رسیدلی چې ښځې د خپل سیاسي مشارکت لپاره کوټلي او عملي ګامونه پورته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فوټبال نړیوال ستوري لیونل میسي له خپل هغه افغان ماشوم مینوال سره کتنې ته لیوالتیا ښودلې چې نړیوال شهرت یې میندلی. د 15 کلن افغان ماشوم د یو پلاستیکي کمیز په اغوستو سره چې په قلم د میسي نوم پرې لیکل شوی و، په دې وروستیو کې په نړیوالو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځانته راوړو. میسي د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره په تماس کې دی چې څنګه او چیرته کولای شي دغه ماشوم وویني.
د جنوري له نیمه څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو را څرګندېده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره یې له ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسي سره خپل مینه ښکاروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له لیونل میسي سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدي مینې او لیوالتیا په خپل میسي دې ته هڅولی چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالۍ کړي. دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسي د خپل دغه ماشوم مینهوال د ژر تر ژره لیدو لیواله دی، خو تر اوسه یې د لیدو د وخت او ځای په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنس ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسي سره اړیکه نیولې ده. شغلی کازمی وایي، موږ پر ډیر کار کوو چې وګورو آیا میسي به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته ور وغواړي او یا هم شاید په درېیم هیواد کې سره وګوري. تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دي ویل سوي. د لیونل پلار جورج میسي د شنبه پر ورځ ویلي وو چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینهوال ته یو څه ورکړي. په خپله مرتضی سره له دې چې سمې خبرې نسي کولی، ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسي افغانستان ته ورسي. په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیا سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د سوریه د حکومت او اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ شوي دي. د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې ویل کیږي چې ویلي دي چې مذاکرو ته له تلو مخکې غواړي ځینې مثبت پرمختګونه وویني. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د سعودي عربستان د بارنوی چارو وزیر عادل الجوبیر وویل چې دوی نه غواړي چې پر یوه خوا فشار راولي او د جنیوا په غونډه کې د جوړجاړي لپاره په خبرو کې د ګډون یا نه ګډون لپاره د مذاکرو عالي شورا د پریکړې ملاتړ کوي. الجوبیر څرګنده کړ چې دوی یوازې د ملاتړ کوونکو رول لري او مشورې ورکوي، څو د اپوزیسیون د لویه ډله په خپله د ځان او د خپل هیواد لپاره تر ټولو غوره انتخاب وکړي. الجوبیر په دې اړه چې د سوریه د اپوزیسیون ډله په جنیوا کې له مذاکرو څه توقعات لري وویل،
there would be a transfer of power away from Bashar al-Assad and that
the Syrian opposition جنیوا ته تللی څو له قدرت د بشار الاسد لري کېدو، د یو نوې اساسي قانون د جوړېدو، د انتخاباتو او د داسې نوې سوریه پر جوړېدو خبرې وکړي چې بشار الاسد هیڅ رول نه پکې لري. الجوبیر هم درس په سوریه کې د اپوزیسیون د ملاتړ لپاره د ترکیه هڅې د ستاینې وړ وبللې او ویل چې ترکیه له خپلې خاورې د دفاع لپاره د هر کوشش حق لري. په همدې خبري کانفرنس کې د ترکیه د بارونی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې د سوریه له اپوزیسیون له لوی غشتنه کړې و چې جنیوا ته د خبرو لپاره ولاړ شي او پر ممکن جوړجاړي د بحث لپاره هم خپل شرایط وړاندې کړي. موږ د سوریه له اپوزیسیون غوښتنه وکړه چې جنیوا ته دی ولاړ سي. موږ له هغوی وغوښتل چې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپل شرایط وړاندې کړي، ځکه هغوی کچېری د هغوی شرایط ونه منل سي نو دوی کولای سي چې له خبرو ووځي. د د سوریه د کلتور پخوانی وزیر ریاض نسان آغا چې اوس په اپوزیسیون کې شامل دی، پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستور سره تر خبرو وروسته وویل چې په سوریه کې پر روانو حالاتو غږېدلی دي او د سوریه ټولو ملګرو هیوادونو د سوریه له خلکو ملاتړ څرګند کړی دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په بل نیم